ساعت 8 صبح است. شنوندگان عزیز، همکارم اسمت ساروان به استودیو آمدن و برنامه پشتو را تهیه نموده آماده نشر دارند.
ډیر مننه
ساروان صاحب، بفرمایید.
ستړی مشه سلطان محمد سرور، قدر من اوریدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د بغلان مرکز پلخمري ته نږدې جګړو زور اخیستی دی. نور موضوعات په خبرونو وروسته در معرفي کړم. لومړی توجه کړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکومتيار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر د لوري تصویب شي. افغان حکومت هیله من دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. او په بنگلاديش کې په تیرو دوه ورځو کې تالندې څه د پاسه 50 کسان وژل دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې د شورا او د حکومتيار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا مرستيال اطور رحمان سلیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به نن یک شنبه د دواړو خواوو د موافقه وروستي بنه تصویب او لاسلیک کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې جوړ جړې د ولسمشر غنی لپاره چې هڅه کوي د وسلوالو طالبان له ډلو سره هم روغه جوړه وکړي زیات اهمیت لري. په امدی حال کې ویل کیږي چې ممکن حکمتيار په خپل ژر کابل تلاشي. افغان حکومت هیله مند دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل له پیکینګ څخه په تلیفون ازادۍ رادیو ته وویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسلو د خبرو لپاره نن چین ته رسیږي. چین د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې غړی هم دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به له چین څخه په دې دوه ورځني سفر کې د دې هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره د اقتصادي مسلو، دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اوبو او انرژي وزارت د هرات ولایت د برښنا د ظرفیت د لوړولو په هدف له یوې چینایي کمپنۍ سره د 15.2 میلیون ډالرو قرارداد لاسلیک کړ. د دې قرارداد له مخې به له ترکمنستان څخه هرات ته د وارداتي برښنا د 22 کیلومتره مسیر بدل شي. د هرات مسؤلان وایي د اوسنۍ سبل عبور لارې له امله هرات ته د دې وارداتي برښنا په انتقال کې ډېرې ستونزې موجودې دي. د هرات چارواکي وایي د شینزنګ چینایي کمپنۍ به دا پروژه ترتونکو نه هم میاشتو پورې بشپړ کړي. د سیمه ایز چارواکو خبره له ترکمنستان څخه هرات د برېښنا د تیرولو د مسیر د بدلولو د دې پروژې په عملي کېدلو سره به د یاد ولایت د برېښنا ظرفیت له 110 کیلو واټ څخه 220 کیلو واټ ته لوړ شي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په بنگلاديش کې په تیر دوه ورځو کې تالندې څخه د پاسه 50 کسان وژل دي. سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټیو کې د کار پر مهال پرې تند لیدل دي. په دې طبي پیښو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د بنگلاديش د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد ریاض احمدي ویلي دوی د تالندې په نتیجه کې بې ساري مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي د تودوخې د درجې لوړوالی او د موبایل تلیفونونو زیات استعمال د داشان طبي پیښو لامل کېدای شي. متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زنداني مشران خوشی کړي. د ایران حکومت له تو کلونو راهیسې د بهایی اقلیت و مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور زنداني کړي دي. د ایران قضا په لومړي سر کې د کسان په 40 کاله بند محکوم کړي و، خو وروسته بیا د هغوی د بند موده 10 کلونو ته راښکته کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیری پرون د بهایی اقلیت د مشرانو د زنداني کېدو د اومې کلیزې په مناسبت چې د نړیوال ټولنې سره یو ځای د بهایی اقلیت د مشرانو د بند دوام غندي او له ایران غواړي چې دا کسان سمدستي خوشی کړي. او روسي خبر ده چې د روسي د داغستان جمهوریت پولیس وایي 13 ورځ د امنیتی ځواکونو او واستوالو یاغیانو ترمنځ جګړه کې دوه افسران او څلور واستوال وشل شوې دي. د پولیسو یو ویان ویل دا جګړه هغه مهال وشوه چې امنیتی ځواکونو په یوه ودانۍ کې د واستوالو لټه کوله. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ویلي چې جګړه د دې ډلې واستوالو کړې ده. د غسان له کلون رئیس د سخت دریځ واستوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د جګړو شاهد ده. د ورته دې مهال د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. دا آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښنی وی دوام کوي. د ماشام له او بجو وروسته په همدې څپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آزادی رادیو د رواني خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. په بغلان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د افغانستان حکومت د فساد د دوسیو د سیډولو لپاره پر خپلې ارادې بیا تاکید کوي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن له چینایي چارواکو سره شکی شي.
د ورېښمو د تاریخي لارې پر رغونه باندې له څه مودې څخه کار شروع دی. په دغه سفر کې به هم پر دې موضوع باندې کار کیږي.
په یو بل راپور کې بعد امریکا، افغانستان او پاکستان په اړیکو رڼا واچو چې ویل کېږي په وروستیو کې مخ په خرابېدو دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نوښکر ځوانان هڅوي.
موږ ورته سیستم داسې جوړ کړی چې کله هم یو شاګرد مکتب ته راځي هغه دوی باید بایومیټریک ګوته ولګي.
د دې او ځینو نورو مطالبو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ شي او مطالب لوستلئ شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په بغلان ولایت او په تیربیا مرکز پلوخمری ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي دا ردوي چې ګواکې طالبانو پلوخمری ته نږدې د چشمه شیر سیمه نیولې ده. په بغلان کې تازه تاوتریخوالی او د جګړو شدت د دې ولایت زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه کېدو ته اړ ایستلي دي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان د امنی قومندان دا راپورونه ردوي چې ګواکې پلی خمری خارتنځه د چشمه شیر سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. جنرال ایوز محمد نظری تیر شپه ازادي راډیو ته ویل امنیتی ځواکونه پر دې سیمه پوره کنټرول لري.
چشمه شیر به دست نیروهای دولتی است، به دست قهرمانای زکیدایجا.
چشمه شیر د دولتی ځواکونو په لاس کې ده، د هغو اتلانو په لاس کې ده چې خپل سینې سپر کړی دي او له خپل مزکنی بشپړتیا او خپل هیواد څخه دفاع کوي.
تر دې مخکې د بغلان د ولایتي شورا یو غړي فیروز الدین ایماق ازادي راډیو ته ویل چې پلی خمری تنز دې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاس ته پریوتې ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپل وپاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازارې نیولې دي. د بغلان د امنی قومندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوي، خو دا مانی چې د بغلان په مختلفو برخو کې دا مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتیرو خپل ملاتړ خودلې او ځینې ولسی پاسون کوونکې هم د جګړو سیمو ته تللې دي. لمیاشت راهیسې د بغلان یو شمیر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وي. په بغلان ولایت کې د ورستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر لوري تصویب شي. دوی هیله لري چې د افغانستان ولسمشر به د موافقه چې د دوی په وینا نهایی شوې ده تصویب او لاسلیک کړي، او له دې سره به کابل ته د حکمتیار راتګ ته زمینه برابره شي. همدا اوس د سولې د عالي شورا یو مشر او غړی ښاغلی قاضی محمد امین وقاد د ټلیفون لاره را سره ده. وقاد صاحب، تاسو تر کله وایم تاسو څومره هیله لري چې د موافقه به نن نهایی شي؟
سلامت سي تاروان صاحب، د موافقه باندې ډېر کار وشو، حکومت هم په دې کې جدیت او اخلاص درلودلو، د حزب اسلامي نمایندګانو هم او سولې عالي شورا هم په کې کردار ادا کړی دی. جمهور رئیس سفر درلودلو او په نظر کې وه چې شنبې واپسې وکړي او په یکشنبه باندې دا موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي، او که د دواړو خواوو لخوا نه دستخط شي نو په دې به عمل درآمد پیل شي. موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقتنامې شکل نهایي شي. د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دغه څه زه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د بیا وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګه هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د ټول لیست نه یو شمېر خلکو نمونه وویستل شي او د ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي. نو دارنګه په دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته ده. دا موافقه ډېر ډېر ساده ده او په دې باندې عمل درآمد د حکومت دپاره ډېر اسانه ده. موږ امیدوار یو چې نن دا مسله نهایي شي.
قاضي صاحب، وقت آیا یو دوه درې مادې چې ویل کېدی یو څه جنجالي وي او دا موافقه هم همدغه درو مادو ته فکر کوم چې ځنډېدلې وه هغه هم عمل شوي دي؟ من جمله له تور لیست د حکمتیار او د حزب اسلامي د یو شمېر غړو ایستل
هغه د تخنیکی کارکنان په شمول د نمایندګانو د حکمتیار صاحب د شورای امنیت بلی د سولې د شورا مرجف شوي وو، هغه کې ضروري اصلاحات راغلي دي او هغه متن داسې ترتیب شوی دی چې د هغې لپاره په ملي او بین المللي مسایلو کې کوم مشکل نه پیدا کوي، او ټول هغه مسایل چې باید په افغانستان او نورو ملکونو کې لکه حقوق بشر دي او ځینې نور قوانین دي ملي او بین المللي هغه مراعات شي، هغه په دې کې ځای شوي دي او دغه ستونزه حل شوې ده.
یعنی تاسو په ډاډ ویلې شئ چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې موافقه کې چې 15 مادې لري په هیڅ مورد کې نور اختلاف باقی پاتې نه دی؟
خو هغه وروسته نظر چې د ولسمشر د نظر نه تیره شي نو هغه هغه څه دي چې ولسمشر په دې کې ګڼې کلمات وي یا حروف وي یا داسې مسله وي چې په هغې کې تبدیل او تبدیل نه شي، نو دا وروسته مسله ده. لیکن صلاحیت رسنۍ صلاحیت د ولسمشر سره دی، نو د ولسمشر د نظر نه چې تیریږي دا رسنۍ شکل پیدا کوي. مرکزي تخنیکي هیئت چې کوم کارم کړی دی هماغه کار یې کړی دی. د ولسمشر نظریات او سفارشونه یې په نظر کې نیولي دي، متاثر نظریات او سفارشونه او دغه ملي او بین المللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. موږ امیدوار یو چې دغه نهایي شکل غوره کړي او ولسمشر مخکې له دنه چې بل سفر پیل کړي دغه موافقه لیک لاسلیک کړي.
ډېره زیاته مننه د سولې د عالي شورا یو مشر او غړی ښاغلی محمد امین وقاد و چې د حزب اسلامي د حکمتیار او د دولت سولې د موافقې په اړه معلومات راکول. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ چې د دولت سره به د ښاغلي حکمتیار د سولې او پخلاینې څومره اغیزمنه وي، څومره تر څه حده پورې امکان لري چې د دولت نور وسلوال مخالفان له دولت سره سولې او پخلاینې ته وهڅوي، نو کولی شئ له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شي، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په ورستیو کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خراب شوی دی. کابل او واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې په خپل خوره کې د افغان طالبانو خلاف اقدام وکړي، خو پاکستان وایي چې په دې برخه کې ډیر څه نشي کولای. بشیر گواش په دې اړه راپور لري چې د دریو خواو خرابې اړیکې به په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په حلو ځلو څومره اغیز وکوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی واشنگتن کې خبرلاند وویل چې د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگتن له اسلام آباد د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډیر کار غواړي. نوموړي د خبرې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سرکار سرتاج عزیز د خبرو په خبرګون کې کړي. سرتاج عزیز د جمعې پر سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نو ورکولو لوجه د دوړو هیوادونو اړیکی خراب شوې دي. د جارج ټاون په هنتونو ساده کریستین فیروای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یو مهم ستراتیژیکي اساس دی. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي، نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
یاد دی چې د روسیو کې د امریکایي کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منع کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای د پرې لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاس پوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګون ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره توڅ شي، چې بیا دوباره توڅ شي، بیا امریکا هغه څنګه فشار واچي. بل د امریکا کانګرس چې کم بیا غا شدید د پاکستان خلاف دی. او کو تاسو کتل چې اف 16 چې کم دی هغه منې کړې خو نه دی، خو چې کم پیسې هغه لپاره مقرره شوې $1.5 million هغه امریکا ودرولې، کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کرا ثبوتونه نه دی وړاندې شوی. خو څه مو وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته وسی او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکو حکمت اعظمي وایي د پاکستان، افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللې.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم، نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ د پاکستان کې اوسېږي او موږ یې اصول تر وصلې شو، دا خپل کنټراډکټ، دا خپل زده نقیص خبرې دي. د سرتاج عزیز ما په فکر باندې دا په اخیر دا ورځ په اخیر کې د ورځ په اخیر کې دې تلار چې بیا افغان فقط نظامی اپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې، نو زه فکر کوم بل لار حل نشته.
یاد دی چې 13 میاش کابل کې د طالبانو ځانمرګ برید کې 45 کسان وژل شول، چې تر هغه وروسته افغان ولسمشر ویل دوی به سوله نه کوونکو طالبانو ته سخت ځواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګری تورن شپږ طالبان هم پانسی شول.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د کانګرس غړي نه غواړي چې پاکستان ته پوځي مرستې ورکړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي رئیس وویل که پاکستان د تروریستانو پر ضد غوڅ اقدام ونه کړي، امریکا به له دغه هیواد سره پوځي مرستې ودروي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته ځي. د اجرایی ریاست یو ویان جاوید فیصل وایي عبدالله عبدالله به له چینایي مشرانو سره د امنیتي او اقتصادي مسئلو په اړه خبرې وکړي او دواړه لوري به یو شمېر موافقې هم لاسلیک کړي. پیکینګ ته د اجرایی رئیس د سفر په اړه رضوان مراد له جاوید فیصل سره مرکه کړې ده. جاوید فیصل چین ته د عبدالله عبدالله د سفر د هدفونو
په دغه سفر کې نور مسایلو تر څنګ پلان دی چې یاداشتونه، تفاهم لیکونه او هوکړه لیکونه هم مختلفو برخو کې امضا شي. په دې تفاهم لیکونو او نورو سندونو کې اقتصادي او تخنیکی همکاري، اتصالات، تفتیش او قرنطین، پرمختیایي همکاري، بشری مرستې او فرهنګي مرستې شامل دي. د ورېښمو د تاریخي لارې پر رغونه باندې له څه مودې څخه کار شروع دی. په دغه سفر کې به هم پر دې موضوع باندې کار کیږي. د جرارې سره په دې سفر کې د افغانستان څخه لوی تعداد تجاران هم ګډون لري. دغه د ورېښمو لارې ته یو نوی نوم ورکول شوی دی چې وان بیلټ وان روډ، یا یو کمربند یو جاده نوم دی چې ورکول شوی دی. پر دې به کار کیږي چې افغانستان لداغه یو کمربند د ویوی جادی څخه خپل ځان لپاره کوم اقتصادي فرصتونه ایجادولای شي او له کوم ساحو څخه استفاده کولای شي.
آیا له چینی مشرانو سره به د افغانستان د امنیتی وضعیت په امنیتی برخه کې د مرستو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وسی؟
اجرایی رئیس دغه سفر کې د چین له جمهور رئیس او لومړي وزیر سره بیلی بیلی ناستې لري. په دغه ناستې کې به بلا شک چې د افغانستان د سولې او امنیت پر مسایلو باندې خبرې کیږي. دا هغه دوه مسلې دي چې د افغانانو لپاره اساسي ارزښت لري. چین په سیمه کې د یو مطرح هیواد په توګه په دې مسله کې زموږ سره همکاري کولای شي. موږ په دې هیله یو چې چین خپله همکاري وکړي او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې د سولې دایمي ارمان ته ورسیږي. بینان په دغه ملاقاتونو کې به په دغه ناستو کې به د افغانستان د سولې امنیت پر مسایلو باندې په تفصیل سره بحث کیږي.
د افغانستان د اجرایی ریاست مرسیال وین جاوید فیصل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ارګوید د افغانستان حکومت د اداري فساد د دوسیو د چیډلو لپاره جدي اراده لري. د افغانستان ولسمشر ویاند د اداري فساد په وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشانو پښمنو ټینګار کوي. وایي چې په ځینو حالاتو کې د یو شمیر دوسیو چیډل د پیچلو حقوقي اړخونو لپاره وخت اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل اجمل تورمن باندې کوي.
د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسه ویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د فساد کوونکو د سزا ورکونې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
ایګری جدي په خاطر د دوسیو بزرګ فساد
په افغانستان کې د نن د اداري فساد د لوی دوسیو چړل لکه څنګه چې ولسمشر ژمنه کړې و همغه سي دوام لري. خو ځینې دوسی پیچلي حقوقي اړخونه لري چې وخت ورته پکار دی. په دې برخه کې کاغه وړي دوسی دی او کلوي سیاسي لیوالتیا د دولت ژمنتیا او د ولسمشر تعهد موجود دی او دا ژمنه به عملي کیږي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کیږي چې افغان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد ته پستنیدنې سره به بیا ځلی د اداري فساد د دوسیو د څېړلو او د غشان د بډې اخیستنې یا رشوت د مخنیوي په برخه کې اقدام کوي. دا په داسې حال کې چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه د پخواني حکومت د چارواکو د اختلاس او له وظیفوي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستنې د دوسیه د څارنوالي لخوا محکمې ته لیږل شوی خو برخلیک معلوم نه دی. د دې ټولو سره سره د سیاسي چارو ځینی کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه روغې رهبرۍ او یووالي ته اړتیا لري. له دغو کارپوهان څخه ودیر صافي د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
نو دې لپاره باید چې ته مقرریګان او اصلاحات د نظام د حکومتي او دولتي او د ځګه ټول د ځګه په اساس د ضوابطو وشي او د روابطو تاثیرات نور باید کم کړي تر څو وکولی شو فساد کم کړو که ورکولی نه شو حداقل ته ورسوو په افغانستان.
ښاغلی صافی وایي چې پر هغو کسانو کوم چې په اداري فساد ککړ دي د قانون نه پلي کېدل د دې لامل ګرځېدلی چې دغه پدیده نور هم پراخه شي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای بریتانیا ژمنه کړې چې تر 2000 کال پورې به د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. لبلی خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د شرکتونو نوښتګر ځوانان وهڅوي. دغه وزارت پرون شنبه په دې برخه کې 12 حقوقي شرکتونو ته بری لیکونه ورکړل چې خپل نوښتګر پروګرامونه له مخابراتو وزارت سره همشخی کری و پدیاره یوسف خان زدران را پور لری.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي د ټکنالوژي او آنلاین سوداګرۍ له لارې کیدای شي سیمه ییز بازارونه تاوده شي. ښاغلی وحیدی د شنبه په ورځ په هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د ودې په هدف د ابتکار له پروګرام څخه د 1200 شرکتونو فارغ شوي مسؤلین وستایل او بریلیکونه یې ورکړل. نوموړی وایي د ټکنالوژۍ په برخه کې د ځوانانو هڅې او نوښتونه افغانستان ته ښه نوم ورکولی شي. هغه وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ په مټ د شرکتونو کارونه او نوښتونه له دې سره مرسته کوي چې حکومتولي الکترونیکی او ډیجیټل شي.
ابتکار باید به یک برنامه سرتاسری
نو وخت باید به یو سراسری پروګرام چې ټول خلک او ټول افغانستان په ورکی ولري بدل شي، تر څو له دې لارې وکولای شو سیمیز بازارونه هم په تحرک راولو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي که څه موس مهال ممکن دا کار لوړې جوړې ولري، خو افغانستان ته د با کیفیته انټرنیټ راوستلو سره حالات بدلیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټکنالوژۍ یو شمېر کارونکي ځوانان شکایت کوي چې موجوده انټرنیټ کمزوری دی، برېښنا کافي نه ده، او د ټکنالوژۍ په برخه کې د زیات مطالعې امکانات هم محدود دي. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نوښت پروګرام د 2 کلونو رئیس د مخابرات وزارت لخوا په افغانستان کې پیل شوی چې تر اوسه یې 40 شرکتونه فعالیت ته هڅولي دي. الکترونیکي او آنلاین دا شرکتونه که څه هم فعالیت ته خوشاله ورته د نوښت په سترګه ګوري، خو وایي چې لا هم ډېر خلک د داسې خدماتو سره نه دي آشنا. په ښوونځیو کې د بایومیټریک سیستم د رامنځته کولو د یو شرکت مشر احمد شهی په دې اړه چې نوښت یې څه ګټې لري ازادي راډیو ته وویل:
ما ورته سیستم داسې جوړ کړی چې کله هم یو شاګرد مکتب ته راځي هغې د باید بایومیټریک ګوته ولګوي، کله چې ګوته ولګول شي د هغې د والدین ته میسج چې ستاسو زوی مکتب ته راغی ټیم مشخص وي، که کله شاګرد مکتب ته رانه شي بیا هم والدین ته دې صورت کې میسج شي چې زوی نن مکتب ته نه دی راغلی. دې اړه کې کولی شي کوم شاګردان چې تنبلي کوي مکتب نه پټېږي د دې جلوګیري وشي.
ننګیالی ستومان بیا وایي چې د پروژې له لارې هڅه کوي د هیواد خیاطان سره وصل کړي.
موږ یو مینجمنټ سیستم د خیاطانو لپاره جوړ کړی چې دا کولی شي د خیاطانو ورځنۍ فعالیتونه د ډېر ځان لپاره وساتي، او دوی کولی شي چې د مشتریانو د خپل فرمایشات له آنلاین توګه واخلي ډېر په اسانه توګه باندې، او دوی ځکه د معلومات دوی دلته پاتې کتابچو کې رسولای اوس دوی باید په سیستم کې ورسېږي.
په افغانستان کې د ټیکنیشن په نوم د معلوماتي ټیکنالوژي مشر عمر منصور انصاری وایي په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره آشنا ډیر ځوانان د ورته چارو لیوالتیا لري، خو ورته زمینې نه دي برابرې. ښاغلی انصاری وایي دوی د مشورو له لارو هڅه کوي هغوی ته د فعالیت جرأت ورکړي تر څو په هیواد کې نوې مشغولتیاوې رواج شي.
او اوس هم د یوروویژن د سندرو مسابقه، اوکراینی سندرغاړي جمال د یوروویژن سندرو سیالي وګټله. دو دیش کلنه جمال چې د کریمیا اوسیدونکو په خټه تاتاره د تیرشپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکی اعلان شوه. ورپسې مقام استرالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې وشوه، شپږویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې شوې، او د اټکل له مخې په اروپا، استرالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 200 میلیون تنو ولیدې. جماله د جایزې د ترلاسه کولو په مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي.
I know that you say you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي هغه وختونه یادوي چې د پخوانی شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یو ملت د تبعید کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمال حیرانوونکي اجرا او برای وستای. دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جماله د بری له کبله به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وي. خبریاست داسې عینکې راووتې چې درېیمه سترګې یې د کامرې کار ورکوي. د سیون یا او په نوم کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې هم د عادي عینکو په توګه کار ورڅخه اخیستل کېدای شي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. د عینکې چې تیا پرو نومیږي تر ډیره د فلم اخیستلو لپاره جوړې شوې دي. د دغه عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیگا بایټ ده. قوي لنز لري چې 1080 HD تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه ښیګڼه دا ده چې د فلم اخیستلو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پرلارو د فلم اخیستلو لپاره غوره کامره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولی شي او د خپل موبایل لارې کنټرولولی شي. تر دې پخوا ګوګل عینکې بازار ته راایستې وې خو بیرته یې ټولې کړې، ځکه چې بریالۍ نه وې. ګوګل وایي چې پر خپلو عینکو چې د ډیرو نورو کارونو ترڅنګ د نیویګیټر یا جی پی ایس استفاده ورڅخه کېدای شي کار کوي. اته بجې او دیرش دقیقې شپې د لنډو خبرونو نوبت له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو ته سپارو. اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونو وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر لوري تصویب شي. افغان حکومت هیله مند چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د اوبو او انرژي وزارت د هرات ولایت د برېښنا د ظرفیت د لوړولو په هدف له یوې چینایي کمپنۍ سره د 15.2 میلیون ډالر قرارداد لاسلیک کړ. په بنگلاديش کې په تیر دوه ورځو کې تالاندې څه د پاسه 50 کسان وشلې دي. متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زنداني مشران خوشی کړي. او د روسیې د داغستان جمهوریت پولیس وایي تیر ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړه کې دوه افسران او څلور وسلوال وشل شوي دي.
دوستان عزیز سلام علیکم، به پروگرام هفتهوار مایکروفون شما خوش آمدید. در این قسمت پروگرام من سلطان محمد سرور با همکارم عصمت ساروان در خدمت هستیم. گزارش ها می رسانند که توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار قرار است امروز از سوی رئیس جمهور غنی امضا شود. در این مورد نظرتان می خواهیم. آیا شما فکر میکنین که امضای این توافقنامه گروه های مخالف دیگر دولت را هم تشویق خواهد کرد که با حکومت کنار آیند؟ و شما چه فکر میکنین که این توافقنامه چقدر به نفع ثبات و امنیت در کشور تمام خواهد شد؟ شما میتونین که از طریق شماره های زیل به استودیوی ما تماس بگیرین و نظر خود را ابراز دارید. 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، لکه څنګه چې زما همکار سلطان محمد سرور در تو ویل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې موضوع داره چې ممکن د حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د دولت ترمنځ د سولې موافقه ولسمشر غنی لاسلیک او تصویب کړي. ستاسو په نظر له دولت سره د حکمتیار یو ځای کېدل، البته یو دولت سره یو ځای کېدل به نه بولو، له دولت سره د حکمتیار سوله به تر څه حده پورې په افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي؟ او آیا فکر کوي چې نورې وسلوالې ډلې به چې د دولت پر ضد جنګیږي هغوی به هم وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي او د سولې خبرې پیل کړي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، د ټلیفون شمیرې د 0999-203-545 بل شمیرې ده 0998-202-555. د افغان بسیم 803 شمیره په یاد لرئ. له دې طریقه پیغام یا اس ام اس راستولی شئ، او دغه راست که سکایپ او انټرنیټ لرئ نو په سکایپ کې په انټرنیټ کې زموږ پته ده، البته په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi او سرور سبیه و اوریدونکو هم د اسکایپ لاري تیار لرو. لومړی وار بدوی ته ورکو.
بله بفرمایئ، خود معرفي کنین.
سلام، صبح بخیر. عبدالاستم از کابل. سلام و احترامات به شما و به شنونده های خوب شما. هر اقدامی که در مورد صلح صورت میگیره به نفع افغانستان است. اگر جناب حکمتیار صاحب به افغانستان می و تمام قوانین موجوده افغانستان را و قوانین اساسی و تمام دستاوردهای 14-15 سال افغانستان قبول میکنه و می در این نظام شریک میشن یا در مبارزه سیاسی میکنن، از میدان جنگ و کشتن و نبرد میبرایند، با مبارزات سیاسی میخوان که کار خود ادامه بدن، یک کار خیر است. اگر ما بگویم که جناب حکمتیار صاحب در جنگ ها شریک بودن،
کی شریک نبودن، کی شریک نبودن که کابل ویران نکردن و جنگ های داخلی ما را به بدبختی نکشاند. او گفت جداست، سخت جداست، مگر آمدنشان به نظر ما یک کار خوب است، یک اقدام نیک است و خداوند دیگرا کسایی که جنگ میکنن آنها را هم هدایت کنه تا بیان از مبارزات سیاسی استفاده کنن و این برادرکشی و افغان کشی را متوقف بسازن.
سلامت
دوست عزیز، بسیار تشکر که به برنامه تماس گرفتین و ابراز نظر کردین.
بل آوردون که دی تلفن لاری لرو. سلامت،
بله بفرمایین، خود معرفی کنین.
زا عبدالله نصیر در پروان ولایت امریکا ما.
مهربانی کوی سب
آوری.
بله سب، مهربانی کوی تاسو.
بله آوری.
بله موش آورو خود تاسین آوری، مشکل داره.
سیده سید سه شو غاغم سه شو داغه دی لکه څنګه چې تاسو معلومه ده حکمتیار او دې ورځو کې سولې د خطره باندې شوی دی نو دا په نورو ډلو باندې هېڅ کومه تاثیر ونه کړي ځکه دا دې نه مخکې چې وه پټون د دښمن وه د نورو ډلو او اوس چې څه بلالا دښمن شوی نو هرګز په هغو باندې اثر ونه کړي لابه قوي شي.
صحیح، مننه چی نظر
متشکرم شما. شنوندگان عزیز، شما می توانید که به شماره 818 افغان بسیم هم پیام خود بفرستین و نظر خود ابراز کنین و همچنین از طریق اسکایپ هم با استودیوی ما تماس گرفته می توانین. آدرس ماست radio.azadi.
او یوش می راوردون کو مختار مکی پیغامون راستولی دی چی د دی خبرونی په لړ کې بیل نور راوردون کو سره شریک اوسته ټلیفون لری بل راوردون کلرو.
دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین.
مهربانی صاحب.
بلوڅه سرور څخه به ټول خبر کوم تاسو سلطان محمد سرور ته ټول سلامونه او نیک ویلي وړاندې
کوم. وعلیکم السلام،
سلامت
مونده نه بشي.
سرور څخه د وکټیا څخه راتل په افغانستان ته سامنے اوځو که شي شي ځات وایي بل بغاتي ګټه ولري هغه ځکه چې وکټیا چې د حاجی شوشي رهبر دی لا په ان باندې داغه کوم په دغه مافکه ته په تاسو ته خبرونه دي متاسف سره د نترکه دا چې د مافکه کوم څه باندې د توشي په لسته کې هغه د مافکه امریکایو غوړي دغه نن دی چې د مافکه نظر باندې ستار دي ولی ګوره پاکستان زمونږ دی هر نو باندې افغانان ته مشکل ورکړي کله په لار باندې کله په توون دي راځي کله په څه کله په ترورستان باندې دي امریکا دا غاړو باندې څه کوله دا د کارکړه ده بل کرکټ دا بل موضوع په څنګه ده یا غوښتنه ده چې کرکټ چارواکي باید پاکستان له غره افغانستان سره پرې نه وي دا خاطر چې پاکستان دا غاټه دي ښکاله چې ټول افغانان
صحیح شول د موضوع له تن موزه صحیح شو ډیره مننه کورودان کورودان له موضوع له تن موزه بل اوریدونکو یې حمله رو.
دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین. بله
خیر، تلفن قضا شو که مخاشوی او چه پیغامونو گو ول ولو
میبینم که پیاما بر شما بسیار زیاد آمدن.
قاری رحمت الله روحانی هلمند لیکر وی حزب اسلامی په حکومت او پارلمان کی کسان لري چې د سولې موافقه به لاستیک شي. فکر کوم طالبان داسې کسان لري چې منځګړتوب وکړي. دین محمد احمدی له کندهار لیکلو وی فکر نکوم چې د حکمتیار پراتک سره دی سول راشي. ولی حکمتیار خو مخکې هم په دولت کې وو که افغان چارواکي غواړي چې سول وکړي نو له طالبانو سره دی رشتی دی خبری وکړي. نادر له خوست ولایت څخه لیکلی وای تر هغې چې طالبان او نور وسلوال مخالفان آزاد وي او د پاکستان او ایران خلاص نکړي سوله نشي راتلی. ده د دوی پیغام یو څه ګډوډ و. عبدالقادر تکین له کندهار لیکلي حکمتیار د افغانستان یو مخور شخصیت ده، د دوی په راتګ سره به ستونزې تر یوه حده حل سي او ټول افغانان د دوی راتګ ته خوشحاله دي. حاجي شمس الحق له سنګین ولسوالۍ د هلمند څخه لیکي وایي حکمتیار یو ناکامه حزب دی، د هر چا سره چې ملګری شي هغه څوک ناکامه وي. نو دی وایي چې د کله اوسنی حکومت سره هم یوځای شي نو اوسنی حکومت به هم ناکامه شي. عصمت الله سهار له کندهار له غورک ولسوالۍ څخه لیکلي دي د حکمتیار د سولې خبرې به نورې ډلې تشویق کړي. شفیع الله زابلي له نامعلوم ځای څخه لیکلي دي وایي له حزب اسلامي سره سوله د افغانستان لپاره لویه بریا ده، سوله عزت ده او نیکمرغي ده او د ټولو افغانانو خیر په سوله کې ده. فتانه عثماني له زابل لیکي د حکمتیار د سولې سره یو ځای کېدل به ډیر ښه اغیز ولري زما په نظر. عبدالوارث له کندهار لیکلی البته د کندهار له نیش ولسوالی څخه وای لیک بچار سره سولو فائدہ نه کوي سولې د لختر منصور سره وشي. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکلی دی چې وای د حکمتیار پیوستون له دولت سره فکر نه کوم چې طالبانو ته هم د سولې لار هواره کړي ځکه د هغو دریز او د حکمتیار دریز متفاوت دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې لیکلی دی مراد بلی د لغمان له دولت شاه ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې وای طالبان باید د خدای رسول په خاطر د حکمتیار لار غوړه کړی راډیشي د افغان دولت سره د کینی سولې دی وکړي او نور دی افغانان په جګړو نه در بدر کوي. اوس هم بیا اوریدل کی
فکر می کوم دوست عزیز روی خط تلفون هستند، لطفا خود معرفی کنین بفرمایید، مایکروفون در خدمت شماست.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
صبحتون بخیر. روز داشتم از کابل زحمت دادم شما را.
بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما و تمام کارمندان خوب رادیو شما و کسانی که همین لحظه صدای مرا میشنوند.
و علیکم سلام.
سلامت.
بدون شک گلبدین حکمتیار یکی از روندهای سیاسی و جریان سیاسی را اداره رهبرش هستند در افغانستان و یک جریان اداره میکردند و بر علاوه از سالهای متمادی برخلاف دولت قبلی و دولت فعلی افغانستان در مبارزه بود. این جای شک نیست زمانی که اینا میان در پروسه صلح میان تأثیر و سزای داره در دا مسیر و در روی کرد پروسه صلح افغانستان و این که چقدر روی جریان های دیگر تأثیر گذار است و چقدر میتونه جریان ها افراد و اشخاص دیگر ترغیب و تشویق بکنه که اونا بیان پروسسور بپیونده، اونا تعلق داره به شخصیت و به چگونگی روند از او کسایی که تا الهال به مخالف سیاسی و به عنوان مخالف نظامی در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگیدن. به نظر شخصی ما او تعداد کسا و او روندهای سیاسی که استقلالیت فکری و اندیشه خود داره او را شاید تأثیر گذار باشن روی از اونا، اما یک تعداد افراد اشخاص و جریان های سیاسی هستن که استقلالیت فکری ندارن، خط مش حدت اونا از طرف سازمان های جاسوسی بیگانه دارشن ترسیم میشه. اونا مثل اسب گادی و ریسن نمیتونن که از همون مسیر انتخاب شده ای که درشان انتخاب شده انحراف بکنه. به نظر من روی از اونا هیچ تأثیر نخواد داشت چون اونا استقلالیت فکری نداره، خطری از اونا کسایی تحسین بکنه که اونا هیچ آرامی افغانستان، امنیت افغانستان و آرامی شکلت افغانستان نمیخواید.
تشکر دوست عزیز، تشکر که بفرمایید.
من حیث یک زبان خوشبین هستم به این که جناب حکمتیار آمده در پروسه صلح میپیونده و کوشش برازی میکنه که حداقل ما کشتی شکست صلح افغانستان به سر منزل مقصود برسونیم.
سلامت بسیار شده. تشکر از شما که تماس گرفتین و نظرتان ابراز داشتین، تشکر از شما.
یه واردون که دسکایپ لاری لرو
دوست عزیز خود معرفی کنین لطفاً.
سلام علیکم میاجو میخی متاست تاس اوردون کو سلامونه وړاندې کوم. نن نه برنامه ډیر یو جالب او پرزا برنامه ده. افغانستان نن ټول شنه ډیر ضرورت لري اصله ده او د سولې خبرې ډیر زیات یو قسم خوشحالی دی خلک بزرگونو کې را پیدا کوي. په دې چې افغانستان ذاتی گنجائش دی ذاتی دی جنگو دی دربازار نه لري نو د حکمتیار صاحب راتګ زرول صاحب له تاسو ته معلوم د حزب د په افغانستان کې تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته معلوم ده چې یو غټ تشکیل په افغانستان کې نو دا بنان دا لږ ذره کې تیتو پر اکثر هم د هغه په راتګ سره به دا یو انسجام هم سي یو باورمندي به د نړیوالو او د خپله د افغانانو ترمنځ په ام دینریوال په دینری په سات ام دین نه په افغانستان کې او باورمندی په دې وسنی حکومت باندې راشي او دا یو برته پیغام ورکول سي نړیوال ته کاوانه نن په جنگ کې اخته دی او بل سره جګړه کوي سو کال کېږي داسې سوله هم کوي سي نو زه په دې باندې باور لرم چې کچیر راسي دا خو یک متیار صاحب خو یو غټ حزب د کدارسي سلا کې دی او په افغانستان کې د سوله لارونه خپل دروان دي کې دا وړکی خبر نه دا ډیر غټ خبره ده ولو کله یو نفر هم سلاک دی راځي په افغانستان کې دا ډیر غټ خبر ده
ډیر مننه
زه په دې باندې باور لرم چې انشاءالله که خدای کاوه دا باورمندي دینه په افغانستان کې د عام دي حکومت هم د نړیوال په سطح باندې دا رامنځته کوي که خدای کاوه دا به یو نیک قدمې په آینده کې
شنونده های از طریق شماره 818 افغان به سیم تماس گرفتن و پیام های خود روان کردن. از این جمله آقای به نام عبدالستار آخونزاده در پیام خود نوشته میکنند که پیامش از ولسوالی بالامرغاب فرستادن، نوشته میکنند که تنها همراه حکمتیار صلح کافی نیست، باید صلح با همه گروه ها صورت بگیرد. شنونده عزیز دیگر به نام ذبیح الله از هرات می نویسند که به فکر ما با آمدن آقای حکمتیار ما صاحب 3 رئیس جمهور خواهیم شد، به خاطر ایشان همیشه قدرت طلب بودند.
نور رحمت لکندهار لیکلی وای پیو گل نپسر لیکیشی. عین الله ملاخر لکندهار لیکلی وای زما په نظر د حکمتیار راتک کابل ته او د موجوده حکومت سره یو ځای والی د هیواد د پرمختګ او سوکالی زیری دی. کریم خان حقانی د هلمند له نهر سراج لیکلی د افغانانو غټه خوشحالی هغه وخت چې د منصور سره سوله وشي، یوازې حکمتیار کافی نه دی. خلیل الله د ناویل ولسوالۍ لیکلی چې نوري وسلوالې ډلې هم د حکمتیار صاحب لاره غوره کړي، نوري وسلوالې ډلې دي هم. شفی جان زدران له خوست له نادر شاه کوټه لیکلی دی د حکمتیار دا فکر د ستایلو دی، څوک چې افغاني باید دا فکر وکړي، یعنی سولې ته مخه کړي. ستومان د له خاص روزګان ولسوالۍ څخه لیکلی وایي د حکمتیار سوله نیک عمل دی، خو نورو ترهګرو ته د سولې لار پرانیزي. او یو بل اوریدونکی رئیس صائم علی کوزی له ننګرهار لیکلی د حکمتیار راتګ به د سولې په پروسه کې نوي سلنه کومک وکړي. د تلیفون له لارې اوریدونکی لرو.
دوستان عزیز روی خط هستند، لطفا خود معرفي کنین، بفرمایید.
سلام پر تاسو، سرور صاحب، پر درون نسمت خروان صاحب، باندې درنو اوریدونکو ورځ مو په خیر.
سلام
علیکم، سلام، صبحتون بخیر، روزتان خوش.
تشکر رئیس مات سروان صاحب، دا خود سایل و اقدام دی. زه خود جناب حکمتیار صاحب د حزب اسلامي د ټول ګوند دغه سی اراده سایم چې د رهبری په سطح باندې نور د افغانستان موجوده شرایط دې ته آماده دي چې موږ څه کولای شو، د راتلونکي لپاره څه کولای شو. افغان حکومت هم تر یو حده اراده رسایلو وړ دی چې په دغه برخه کې د خپله وسه باندې کومې ژمنې چې ولسونه ته یې ورکړې وې تر یو حده پورې موافقې ته رسېدلي دي. راځئ دلته خبره دې ته متوجه کیږي چې اوس څه کولای شو. ممکن دغه اوس حزب اسلامي سره خبرې مثبت لوري ته روان دي چې نن به نهایي فیصله وشي، خو بیا هم ځینې مشکلات عصمت سروان صاحب داسې پېښېږي چې پر ډېرو کوچني مسایلو باندې اوس بحث راجع کیږي، دا دې پر ځای چې مخه ونیول سي. نو زه په دې نظر یم وخت که د ولسمشر د خوا څخه د یو واحد رهبري موجودیت دلته وجود ولري، یعنې پراسته نظام کې چې په ارګ څخه را شروع بیا د نظام تر ټولو لوړ پولې څخه یوه اراده وجود ولري، یوه رهبري وجود ولري، یو نظر وجود ولري، ممکن افغانستان ټولې ستونزې حل سي. نن چې ستونزې شته موږ مختلف نظرونه لرو، نو دغه کار د ستایلو وړ دی. اوس د افغانستان ولس ته بل څه نه دي ورپاته، د افغانستان ولس ته وشیوالی او اتحاد په کار دی. که دغه ستونزې موږ تاسې درک کړلې، موږ تېرو 15-16 کالو را په دې خوا موږ هر څه درک کړله، په دې باندې وپوهېدلو چې دغه اوسنۍ ستونزې د کم زېږنده د کم ځای څخه ده، هلې په چوش کې دی. نو دا مهمه خبره دا ده چې اوس ارادې تمثیل کړو، د ارادې تمثیل څخه به وروسته د یو ښه حکومت د یو ښه سوکال افغانستان باوجود موږ تاسې ټولې ستونزې حل وي او د یو ښه ارام او سوکاله ژوند خاوندان به وو.
ډېره مننه،
تشکر از شما. شنونده دیگری روی خط هستند، اسکایپ هستند. دوست عزیز خود معرفی کنین، بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
سلام علیکم، من سید هستم. سلام به شما و با آقای ساروان.
و علیکم السلام، بفرمایین.
ولی حکمتیار چه دا تصمیم نیوله دا خود دیر خده، صلح خود دیر خده خبره ده چرا شی یو کسیم چرا جی دیر مهمه دا خود بیا حکمتیار یا یو حزب دا چرا جی او انشاءالله چه به ده سره به چه مشکلات حل شی. خوزو چه فکر کن مهمه داده چه دقیقه یک تازی ده بازی جنگ سالارانو بم به ده حکومت که کمه شی. دغه یو قطبینه به دا مسله خلاص شي، لکه چې مخکې انتخاباتو کې معلوم شو چې مونږ یې نه منو یا یې منو یا څه کوو یا یې نه کوو. دغسې چې یو دوه اپوزیسیونه جوړ شي د خپله جنګ سالارانو په منځ کې، انشاءالله چې بعضی مشکلات به حل شي. مننه خدای په ما.
سلامت،
تشکر از شما، تشکر که تماس گرفتین، ابراز نظر کردین. دوست دیگری روی خط تلفن هستند، لطفا خود معرفی کنین، بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
محمد علی عثمانی هم لحیل من نمیاری کنیم.
سلامت حسی عثمانی صاحب، میروانی
سلامون قبول کنیم. حضرت بدم رو بیم حکمتیار صاحب در اتاک برابر بنده اور را موږ افغانان په تاسو پورې د خلکو په دې خبر باندې غولېګو. دا هغه خلک دي چې خپل تجربه سوي دي، او د حکمتیار صاحب پر اتاک باندې، د ملا منصور پر اتاک باندې، د هغه پر باندې افغانستان کې نه دا جګړه پای ته رسیږي. ځکه دا جګړه چې دا په نړیواله ساده جګړه ده. دو جګړې یو دوه راستې سر د بل چا په لاس کې دی. وایي به تر پاته پورې موږ ملت ته دوکې ورکوو، او د ملت سره به جپار کوو. دا جګړه چې دا په نړیواله ساده پلان شوې جګړه ده، او د دې جګړې د څو غټ لاسونه دي. دا چې یو څو اشخاص په لاس کې نه دی، زر واري ګل به حکمتیار صاحب راشي. ځکه چې دا خلک د چارې خوارزم شوي وو په افغانستان کې. څه وکړل؟ دا ټول خلک هغه خلک وکړل، هغه مجاهدین وو، ټول یو چا د روزل شوي خلک وو. نو د دې جګړې دغه چې دی لامل هغه دا بهرنی دی، ځکه د بهرنیانو په لاس کې د دوست په نامه چې راغلي دي. دا جګړه ټول هغه شروع کړې.
ستاسو نظر واورېدل شو، مننه. بل اردونکی هم د ټلیفون له لارې.
دوست عزیز بفرمایید، خدمت معرفی کنین. تلفن شما قطع شدن.
تو پیغام بول بلو.
بله، شنونده عزیز به نام شفیع الله از زابل نوشتن که ما از برادران مخالفین یعنی طالبان می خواهیم که باید هدف حکمتیار صاحب تعقیب کنند. و شنونده عزیز دیگر به نام ضیاءالحق محبت از ولایت لغمان ولسوالی علیشنگ نوشته که گروه حزب اسلامی یک گروه ناکام است، در صلح افغانستان هیچ تأثیری نداره. با گفته آنها باید صلح همراه اختر محمد منصور شود.
بله، دا دوی نظر. یو بل اردون که چنو میند لکه وی حزبیان دیر تون لاری دی افراد خبروی، نو دی خوشبینه ندیدی حکمتیار را تکته. عبدالله شعبان دی کندهار لرغستان ولسوالی څخه لیکلی وی، زما په نظر حکمتیار له حکومت سره د یو ځای کېدو سره به امنیت را نشي، ځکه چې هغه مخکې هم کمزوری و، او باید طالبان سره سوله وشي بیا امنیت راتلی شي. جاوید احمد له هلمند لیکلی، هر افغان باید د بل غلامي څخه ځان خلاص کړي، لکه حکمتیار چې دا زړور اقدام کوي، باید نور ډلې وسلوالې ډلې کاغه طالبان دي او نور یې هغوی هم له پاکستانه لاس واخلي او افغانستان ته راشي، له د خپل دولت سره سوله وکړي. رئیس سایم الکوزی له ننګرهار په یو بل پیغام کې لیکلي، د حکمتیار راتګ به د طالبانو رازونه افشا کړي. او یو بل اوریدونکي اشرفي له کندهاره لیکلي، حزبیان دوه مخی سیاست لري، د دوی راتګ د اوس لپاره ګټه نه کوي. نو دا د دې نظر اوس په وګورو چې د ټلیفون لاري زموږ اوریدونکي څه وایي.
دوست عزیز بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست، لطفا خود معرفی کنین.
بله، سلام برادر عزیز، به شما و به شنونده های خوب رادی آزادی.
و علیکم سلام، خود معرفی کنین. بفرمایین.
رحمت رحمند هستم از ولایت لوگر ولسوالی چرخم. شما هم سلام شده
مانده نباشین. بفرمایین.
شکر، زنده باشید. خب البته امروز شما یک موضوع خوب انتخاب کردین در رابطه با موضوع شما. بیدیم که پیوستن حکمتیار صاحب به طور صحیح سال یک سال خوب است و یک گپ خوب است. چرا که حکمتیار صاحب هم از نصیب زیاد برخوردار است و امیدواریم با پیوستن حکمتیار صاحب در نظام کنونی افغانستان یک امنیت خوب تامین شود و یک سوال نیکس و از گروه های دیگر از
بله درست. بفرماین جمله خود تکمیل کنید.
خیر،
بفرماین.
پرحال تلیفون شما نلدی بل اردون که هم لرو جان مالی.
بله، همکار تکنیکی اشاره میکنن. دوست عزیز بفرماین، خود معرفی کنین، میکروفون در خدمت شماست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. توخی صاحب له زابل څخه
مننه د دې خبرونه په حق لسته تاسو د برنامه ته کړی به موږ د نظر ورکو چې حکمتیار صاحب خو واقعا هم د افغانستان یو مشر سړی ده د سولې په باره کې چې هر څوک راځي دا یو امید قدم بولي چې خدای پاک په وطن کې ارامي او کراري راولي. خو البته په دې باندې جنګ نه ختمېږي نه پای ته رسېږي. نو زموږ په ګمان دا د هر چا خپل نظر ده. حکمتیار صاحب له امریکا سره داسې تړون او لاسلیک کړی ده چې دی افغانستان ته راشي او امریکا د ده له حکومت څخه کار واخلي. امریکایانو ته خو دې حکومت چندانې نتیجه نه کړه. ور اوس غواړي چې حکمتیار صاحب رامانځته کړي نو په ده به بعضې پښتانه او نور داسې مجاهدین خلک نور داسې خلک رالارې ته کړي. امریکا غواړي چې د لار قانوني لار په افغانستان کې پر کار واخلي. نو خو دا نظر ده او د ده راتګ یو نوی د تسلیمۍ رقم هم لري ځکه چې دې ډېرو شیانو تېر شی د شان درلود تر اوسه پورې دی پر وړاندې د پنځلسو کفر لفکار د هغو د خیر ټولو د ګذشت وکاوو او د ده دپاره مطلب کور ځایونه دا شیان هم تڅخه شوي دي. نو زموږ دا نظر ده چې امریکایان د ده څخه کار اخلي.
مننه. تشکر از شما. تشکر از شما که تماس گرفتین به برنامه و ابراز نظر کردین. شنونده عزیز دیگر روی خط هستن، همکار تکنیکی اشاره میکنن. دوست عزیز لطفا خود معرفی کنین، بفرماین، میکروفون در خدمت شماست.
بله سلام و احترام هستم محترم اوریدون کتم را نکوم عبدالمنان در خیشون به کابل خرابال و سوالی نده حکمتیار صاحب سال تراتک چو بخوان مثال قیتا لدی اول سیو دقا بزرگ غیر قیتا دا چه مثال حکمتیار صاحب تخلا میلی سو منگر سال به تاریخ کولای شو سی خارجان و باسو یعنی دا برکره واسه دقا جنگ و جگری زمین مفاده کرد خارجان به صفات شی او کچی را مثال په دې مسله کښې امریکایانو هم یو څه کوشش کښې کوه. اوس مثال حکمتیار صاحب سوله وکړه یو اندازه مثال سل نفر پوج کم کړي چې دا د طالبانو د شرم ثواب هم ګرځي. او بله مسله دا ده چې مثال دغه حکمتیار صاحب په داغه نه ټول عمر کښې یو مثال بله مثال دغه بعضې کسان بعضې خبرې کوي چې یعنې امکان هم نه لري وایي حکمتیار صاحب دې محکمه شي چې دا خو امکان هم نه لري خو د دې لپاره چې د سوله ته زیان ورسوي دغه لپاره دا خبرې کوي. او بله مثال ګټه یې دا ده د حکمتیار صاحب چې سوله سره یو ځای شي چې افغانستان حکومت که مثال بعضې نیمګړتیاوې شته د اسلامي شریعت په اړه یعنی دی د اسلام ډېر یعنې مثال په دغه مسله کښې مثال هغه ده کلک ده نو په دغه دولت کښې به یو څه هم راولي یو څه اصلاحات به هم راولي او په دې مسله باندې به د هغه کسان چې د اسلام نامونه استفاده کوي د هغو هغه پلمه به هم یو څه کمه شي. نو په څو برخو کښې مثال د ګټه ده خو که چېره مثال نړیوال او د افغانستان حکومت هم په دغه برخه کښې په همدغسې مسله کښې په همدغه نظر کښې همکاري وکړي ډېره زیاته
سلامت اوسئ. تشکر از شما. دوست دیگر روی سکایپ هستن، لطفا خود معرفی کنین، مایکروفون در خدمت شماست، بفرمایید.
سلام علیکم، منصور عزیز من لوګر نه
مهربانی کوي.
سروان صاحب تاسو ته ملګري ته سلام کوم. د حکمتیار صاحب زه خپله طرفدار یم او ډېر طرفدار دې هم یم چې صلح راشي، الله دې وکړي صلح راشي، ځکه زه په جنګ کښې را لوی سوی یم، همدغسې د امام زولي ټول په جنګ کښې را لوی سو. حکمتیار او هغه چا ته یو پیغام ورکوم چې په یو نوع مخالفت کوي د حکمتیار صاحب، یا وایي چې یاره جنګ سالار و، یا وایي چې ناکام و، چې هر چا سره یو جای سوی ناکام سوی. نو زه ورته یم چې وروره حکمتیار صاحب که ډېر قدرت نه وي نو زه کم قدرت خو به یي، خو پرېږدئ چې راشي صلح وکړي. حکمتیار صاحب که جنګ سالار و نو اختلاس فساد دې شي کې هېڅکله ملوث نه و. حکمتیار صاحب یو غټ اکثر یعنې ډېر نظري او فکري پښتوانه لري په خلکو کې. حکمتیار صاحب یو ډېر ښه علمي کدرونه لري په خپل ټیم کې. نو همدغسې ډېر مثبت پوینټونه شته ده، کېدی چې منفي پوینټونه به یې هم ډېر وي. مثبت پوینټونه ډېر لري د ما په نظر، البته زه نه غواړم نظر مې په نورو تحمیل کړم، خو مثبت پوینټونه لري یا لږ یا ډېر. نو د یو افغان په صفت باندې هغه هم افغان ده، نو باید مونږ ورسره همکاري وکړو چې راسي صلح سره یو ځای سي افغانستان په جوړولو کې یو ځای سي. او بل لټوله مهمه خبره دا ده چې دا جنگ کوو جنگ کې مهم ورته چا ورته جنگ جنگ سالار ویلې چا ورته یو شی چا ورته اوس که صلح کوي و صلح ته هم نه پرېږدون دا یوه بې انصافي ده. پرېږدی خلک راغلي دلته باوجود دي داسې جنگ هم کړی اوس هم زورګویي کوي هغوی راغلي دلته ډېر مطرح دي خو که حکمتیار صاحب نن راځي نو خلک ورسره مخالفت کوي په یو نوم بل نوم باندې. زه هم څنه باید پرېږدو.
تشکر از شما. بله تشکر از شما عزیزی که به برنامه تماس گرفتین ابراز نظر کردین.
یک پیام به مول ولو
یک پیام از میدان شهر آمده. شنونده عزیز به نام سنا سادات از میدان شهر نوشتن که از گلبدین حکمتیار تشکر میکنم که رای صلح را پیش گرفته، چرا طالبان این راه را نمیگیرند؟ این را سوال کرده از آقای خبیر
اوقچون.
برای اوقچون هم تشکر میکنم که حزب را راضی ساخته تا سال بیارد.
یو بل پیغام دی نور محمد حقیار دی له هلمند څخه پیغامونه به تو ولولو ځکه چې د خبرونو وخت دی. له خبرونو وروسته بیا اوریدونکو ته موقع ورکو چې ټلیفون او سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي. نور محمد حقیار له هلمند لیکلی وای دی حکمتیار سره سلوک کړه امنیت لپاره کومه ګټه نه لري، خو د طالبانو دا استدلال چې جګړه شرعي او قانوني جګړه بلله تر سوال لاندې راځي. سعید لارغنداب څخه لیکلی د حزب اسلامي سره سوله هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې د ډلې